سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. تاسو زموږه غلازادي رادیو ناوړی په موخه د دې ساعت خبرونه ده. د جرمني پولیس وایي چې نن یو 23 کلن افغان ځوان د اشافنبرګ ښار په یو پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی چې په پایله کې د یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبر له مخې د جرمني پولیسو نن د ایکس شبکې یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې یو 23 کلن سړی او یو 2 کلن هلک چې سخت ټپي شوي وو روغتون ته وړل شوي دي. د پولیسو په وینا د پیښې په اړه د نورو شکمنو کسانو په اړه معلومات نشته او عوامو خلکو ته کوم خطر نښکاري. د چړو وهلو دا موضوع په المان کې د تاوتریخجنو بریدونو لړۍ ته اضافه کوي. د دې هیواد د امنیت په اړه اندېښنې راپورته کوي او د فبروري په 23مه د پارلماني انتخاباتو د مخه د مهاجرت په اړه لا زیات کړکیچونه راپورته کړي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکي تایید کړی چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان محمد اکبر حقانی ویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیر شپه د دشت قلعه ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. هغه زیاته کړه چې چینایي وګړی د طالبانو امنیتي چارواکو ته د خبر ورکولو پرته له خپل ژباړونکي سره نامعلوم ځای ته روان و. د ښاغلي حقانی په وینا په دې پیښه کې د هغه ژباړونکي ته کوم زیان نه دی رسېدلی او تر وسه چا د دې پیښې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی. امیر خان متقی او روزو اوتنبای و د افغانستان سره د مرستو پر وضعیت خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزو اوتنبای و د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیايي مرستو د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد نن د خپل په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې په دې غونډه کې د ښاغلي متقی له قوله ولیکلي چې د اقتصادي پراختیا په برخه کې نور قانون هم د تطبیق په حال کې دی چې په بشپړېدو سره به د چټک اقتصادي ودې شاهدان وي. د دې پلانونو په تړاو جزئیات لا نه دی ورکړل شوی. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیا او زیاتوالي غوښتنه کوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د وینا پر مهال وکړه. وروسته تر دې چې په 2020 کال کې طالبانو کابل ونیو، چین له هغو څو هیوادونو څخه دی چې د دوی سفیر یې منلی دی، اما تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 کال کې د چین، روسیې، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا جوړ شو. وروسته هند، پاکستان او ایران هم د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. یو بریدګر په تل ابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې د تل ابیب کې د چاقو په برید کې څلور کسان ټپیان شوي دي. پولیسو بریدګر 23 کلنۍ بهرنۍ ترهګر ښودلی او ویلي دي چې هغه نیول شوی دی. د پولیسو په وینا یو ترهګر چې چاقو یې ځان سره درلوده، په یو ځای کې په دریو ملکي وګړو او په بل ځای کې په یو ملکي وګړي برید کړی دی. د حماس سخت دریځه ډلې پرته له دې چې د برید مسؤلیت په غاړه واخلي، په یو بیان کې دا برید د چاقو وهلو اتلانه عملیات وبلل او ویل چې دا ښایي د اسرایلو په وړاندې مقاومت مخ په زیاتېدو دی. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی دی. دا په تل ابیب کې له یوې اونۍ څخه په کمه موده کې د چاقو په وسیله دویم برید دی. د سوریې د څار یو ډلوای چې د سېشنبه په ورځ د سلواغې په دویمه د سوریې په حماس ښار کې شپږ کسان وژل شوي دي. د سوریې رسمي خبري اژانس سنا راپور ورکوي چې امنیتي ځواکونو د حماس په لویدیځ کې د غور غربي کلی شاوخوا سیمه کې د هغو پاتې وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې د سوریې د لرې شوي ولسمشر بشار الاسد ملاتړ یې کوه. دغه خبري اژانس د یوې امنیتي سرچینې له قوله ویلي چې په دې عملیاتو کې همداراز د نشه یي توکو قاچاقچیان په نښه شوي دي. په راپور کې زیاته شوي چې سیمه کې د سوریې د نړېدلې رژیم اړوند د وسلو او مهماتو یوه زیرمه موندل شوې او د عملیاتو لړ کې نښته هم شوې ده. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي چې د لبنان پولې ته نږدې په یوه شویه میشته کلي کې شپږ تنه وژل شوي دي. دغه سازمان زیاته کړې چې دوه وژل شوي کسان وسلوال وو چې د امنیتي ځواکونو سره د نښتو په جریان کې ووژل شو او نور څلور تنه یې ملکي وګړي وو چې د دغو سیمه ییزو وسلوالو لخوا وژل شوي چې د امنیتي ځواکونو سره یو ځای حماس ښار ته ننوتل. په دې خبری ټولګه کې موزه فرشته صحاک هر کله کوم. خبری ټولګه کې د افغانستان او نړۍ اړوند راپورونه لرو، خو په سر کې به د افغانستان په اړه د افغان الاصل امریکایي وګړي محمود شاه حبیبي په اړه راپور لرو چې د هغې ورور ویلې دي چې ورور یې لا هم د طالبانو په تبادله کې نه دی آزاد شوی.
مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنه ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو مامور آزاد نکي وسوم امیدوار یو خپل دی وکي چې پاینده کې د خبرې دوام وکي. او
همدار از د هلمند ولایت نه هم راپور لرو چې په هلمند ولایت کې د خلکو لخوا ترافیکی پیښې زیاتې شوې دي، د چیلتونه څه دي په راپور کې به واوري.
او بل دغه وشته کرونه چې دغه ټول دغه د چاته لامل د مخوانه مې د لسنسيده دا که څه دی په هواي نه لري.
وړاندې په دوهمه نیمایي کې د سپورت له نړۍ نه اونیز خبرونه هم درته لرو، په هغه کې به ورزشي گزارشونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخ کې راپورونه ته غوښ شي را سره ملوسي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټول کتاب یا هم خرغلی پایل کوو د نن ورځې پر راپورونو. د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې دا کیږي د طالبانو په بند کې د کورنۍ وایي د طالبان حکومت له امریکا سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د هغه له شاملولو څخه ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی و درې تنه طالبان د حبیبي په ګډون له درې او امریکایي بندیانو سره تبادله شي، خو په خبره یې یوازې یو طالب او دوه امریکایي بندیان تبادله شوی دي. په دې اړه نور جزئیات له فیروزه عزیزی اورو.
په امریکا کې د یو طالب بندي سره د دوو امریکایي بندیانو له تبادلې وروسته د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي چې ادا کیږي له طالبانو سره بندي دی، کورنۍ وایي د طالبانو حکومت په دې تبادله کې د هغه له شاملولو ډډه کړې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوی و درې طالب بندیان له درېو امریکایانو سره تبادله سي، خو په خبره یې یوازې یو طالب له دوو امریکایي بندیانو سره تبادله سو.
چې په دې کې به زما ورور آزادي خو متاسفانه طالبانو دغه تبادله ونه کړله. معلومدار خبره ده چې دلته موږ ټول فامیل مامور پلار او ما د ورور اولادونه مېرمنې ټول خوښینه او په دې سره چې طالبانو زما ورور آزاد نه کوي وسوم امیدوار یو خدای دې وکړي چې پاینده کې د خبرې دوام وکړي او بالاخره زما ورور آزاد.
د ښاغلي حبیبي ورور وایي چې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د خپل ولس مشرۍ په وروستیو ورځو کې په هغه لیدنه کې چې له طالبانو سره د بندي امریکایانو له کورنۍ سره یې درلوده، وویل چې د طالبانو درې بندیان له امریکا سره دي او دغه شان څلور امریکایي وګړي د طالبانو په بند کې دي او د دورور هم په دغه امریکایي بندیانو کې دی چې په خبره یې د درېو طالب بندیانو په تبادله کې به آزاد سي. د طالبانو له حکومت او د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له نوي حکومت غوښتنه وکړه چې د ښاغلي حبیبي د خوشي کولو لپاره د مذاکره وکړي، خو د طالبانو حکومت تل د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له بندي کېدو او دوی سره یې لشتون انکار کړای دی. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت هم د سه شنبه په ورځ له دوو امریکایي بندیانو سره د یو افغان د تبادله خبره وکړه. د دغه وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل په خپل ایکس پاڼه ویلي چې له متحده ایالاتو سره د اوږدو خبرو اترو په پایله کې دوه امریکایي بندي وګړي او د خان محمد په نوم یو طالب بندي آزاد او افغانستان ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د دریم سیاسي دفتر سرپرست زاکر جلالی هم د سه شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه دا تبادله یو پرمختګ بللی او ویلي دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو اترو له لارې د تماس چینلونو د پرانیستل پاتې کېدو ښکارندوی کوي او په ټکو یې دواړه لوري کولای سي پایله لرونکي مذاکرات ولري. له دې مخکې د امریکا مخکنی ولسمشر جو بایدن د دغو درېو امریکایي بندیانو له کورنیو سره لیدلی او ډاډ ورکړی چې د هغوی د خلاصون لپاره به هڅې کوي. د راپورونو له مخې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې متحده ایالاتو له طالبانو د یو مهم طالب بندي په بدل کې د درېو امریکایانو رایان کوربت، جورج ګلزمن او محمود شاه حبیبي غوښتنه کړې وه، خو په دې تبادله کې چې د بایدن د حکومت په وروستیو کې وسوه، د راپورونو له مخې رایان کوربت او مک کنتي آزاد ول، خو د محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن په اړه معلومات نه دی ورکړل شوی. یو شمیر افغان سیاسي کارپوهان وایي طالبانو ښاغلی حبیبي له امریکا سره د خپلې بلې تبادلې لپاره ساتلی دی. له دې ډلې نثار احمد شیرزي ازادي راډیو ته وویل
حبیبي اگر نگاه کردن بر یک بوجی بزرگ در یک تبادله با یک زندانیای مهمتر خود،
حبیبي د خپل نورو مهمو بندیانو د تبادلې لپاره ساتلی دی، ځکه تمه لري چې ښاغلی حبیبي په خپل لویو لوب کې وکاروي.
محمود شاه حبیبي په 2022 کال کې په کابل کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری تر وصل کې دوه لا درکه سوای دی. د محمود شاه حبیبي کورنۍ په خاله رسنیو هغه مدرسوي ګونګوسی رد کړي چې ګواکې د هغه نیول د القاعده د مخکینی مشر ایمن الزواهری له وصل کې دوه سره تړاو لري. د ښاغلی حبیبي د کورنۍ غړو ویلي چې نوموړي په وروستیو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلوده او له هغه وړاندې د یوې مودې لپاره د تیر جمهوري نظام د ملکی هوانوردۍ ادارې مشر و.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سموګر کله ازادي رادیو نه اوري ورته د افغانستان اړوند یو بل راپور ته د سویډن کمیټې په افغانستان کې د خپل فعالیتونو د درولو اعلان وکړ. د کمیټې پرون په خپل ایکس پانا د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي چې په دې هیواد کې د خپل دفترونو د تړلو لامل به نور په افغانستان کې فعالیت نل کوي. د موضوع د کمیټې د لسکونو کارکونکو حق خلکو چې په افغانستان کې د سویډن کمیټې څخه یمراستې ترلاسه کړي او زینو خیریه بنسټونو جوړ اندښنه راپارولې ده. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي دا وسانا ککړ راته وکی.
د سویډن کمیټې یا اس سی ای اعلان وکړ چې نور په افغانستان کې د خپل دفترونو د تړلو لامل فعالیت ونه لري. د کمیټې د سیشنبې په ورځ په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې لدی وروسته به د افغانستان لپاره د پیوستون کمیټې په نوم له هیواده بهر خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د خبرې د دې کمیټې کارکونکي هغه اړیکې کورنۍ چې لدی بنسټ یې مرستې ترلاسه کولې او یو شمېر خیریه بنسټونه اندېښمن کړي دي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکو الیاس وایي چې یو لاسي تکلیف لري او د سویډن کمیټې لخوا به یې کله ناکله مرسته ترلاسه کوله، خو اوس د دې کمیټې د فعالیتونو د درېدو له امله ډېر اندېښمن دی.
د یک دسته مشکل داره، درست حرکت نمی کنه،
یو لاس می ستونزه لري، سم حرکت نشي کولی. خو په همدې د سویډن کمیټې موږ ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کول، ځکه زه خپل د دې توان نه لرم چې درملنه وکړم او د خپل لاس له امله چیرې کار هم نشم کولی.
چون خودم متوان مالی و اقتصادی کافی نداریم، من خودم نمیتونم کار کنم جای
د سویډن کمیټې د فعالیت په درېدو سره هغه کسان چې د دغه ادارې سره په کار بوخت وو اوس وزګاره شوي دي. یوې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي وویل چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې له سویډن کمیټې سره کار کوه او د دغه کمیټې پر فعالیتونو د بندیزونو له لګولو وروسته وزګاره شوې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
فعالیت های کمیته سویدن در افغانستان
د سویډن کمیته فعالیتونه په افغانستان کې و درول شول. زموږ د همکارانو ترمنځ جوړې د خپل کورنۍ یوازینی ډوډۍ ګټون کول د افغانستان په دې ستونزمن شرایطو کې د دندې له لاسه ورکول او د نوې دندې پیدا کول موږ ټول یو کرکېجن حالت سره مخ کړی یو، او د دې ترڅنګ په دې هیواد کې میلیونونه کسان چې په بیلابیلو برخو کې لکه روغتیا، زده کړې، د کلیو پراختیا او معلولیت په برخه کې د سویډن کمیته خدمتونه ترلاسه کول په مستقیم ډول اغیزمن شول،
لیات بود مستقیما متضرر شدن.
دغه شان یو شمیر خیریه بنسټونه وایي چې دوی به په افغانستان کې د سویډن کمیټې په همکارۍ تمویلیدل. د یو خیریه بنسټ مسؤل میرمن آرین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قدر از خود بودجه نداریم که برای مردم کمک بکنیم، امی است که
موږ هیڅ بودجه نه لرو چې خلکو سره مرسته وکړو. د سویډن کمیټې په شان بنسټونه موږ سره مرسته کولای شي چې د کورنۍ لاسنیوي وکړو. همدا د سویډن کمیټه و چې د مایوب ماشومان او درملنه یې کوله، خو اوس په سلګونه مایوب ماشومان په کور کې پاتې کیږي او په سلګونه کسان وزګار کیږي.
وایي یو به نظر مې خطر بسیار بزرگ است.
دا په داسې حال کې ده چې سویډن کمیټې د 2023 کال د نوومبر په 19 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د طالبانو لخوا په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیتونو د درولو د فرمان نه عملي خپل ډیری فعالیتونه د نروې کمیټې ته سپارلي دي. د طالبانو حکومت د 2023 کال د جولای په 18 په سویډن کې د ځینو کسانو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په غبرګون کې په افغانستان کې د دې هیواد اړوند ټولو سازمانونو ته امر وکړ چې خپل فعالیتونه ودروي. د سویډن کمیټې بیا ټینګار کړی و چې دوی له حکومت سره هیڅ تړاو نه لري، یو نادولتي بنسټ دی او طالبانو دا وضعیت ناسم درک کړی. د سویډن کمیټې په هغه وخت کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د څلورو لسیزو څخه د زیاتې مودې وروسته د فعالیتونو په بندولو سره به یې په 14 ولایتونو کې د دوی شاوخوا 2000 کارکوونکي خپلې دندې له لاسه ورکړي. دې سازمان همداشان اعلان کړی و چې په افغانستان کې به په 100,000 خلک له روغتیایي، ښوونیزو او پرمختیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د سویډن کمیټه په 1980 کال کې په افغانستان کې جوړه شوه او د 40,000 معلولیت لرونکو کسانو سره یې مرسته کړې.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نړیوال بانک وایي په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې 1.6 میلیونه کسان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغان کورنۍ بیا وایي چې د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو او د عاید له کمښت سره مخامخ دي. په دغه نور حال په دې راپور کې ووري.
په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت او د خوراکي نخوندیتوب په اړه د اندېښنو په دوام نړیوال بانک ویلي چې اوس مهال افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخ دی او 1.6 میلیونه افغانان چې د دې هیواد ټول نفوس 25% جوړوي د کافي خوړو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. دغه بانک د نړیوال خوراکي امنیت په اړه په خپل نوي راپور کې چې پرونسي شنبه خبر کړي خبرداري ورکړي چې د شمیر به روان 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې 14.8 میلیونه کسانو ته ورسیږي چې د دې هیواد د نفوس 2.3% کیږي. په راپور کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د عایداتو له کموالي او بنسټیزو سرچینو ته د لاسرسي له کمښت سره مخ دي. نړیوال بانک ویلي چې په دې هیواد کې اقتصادي وضعیت لا مخ په خرابېدو دی، د تیلو په بیو کې زیاتوالی راغلی او خلک له دوامدارې بیکارۍ او بد اقلیمي وضعیت سره مخ دي. د راپور په ټکو اقلیمي زیانونه او له ګاونډیو هیوادونو د افغان کډوالو ستنېدنې دا ستونزې لا پسې زیاتې کړې، اقتصادي فشارونه زیات شوي او وضعیت لا نور بحراني شوی دی. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د بیکارۍ له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی وایي دا چې په افغانستان کې د ژمي موسم دی، دوی نه یوازې د خونو د ګرمولو وس نه لري، بلکې د کم عاید له امله آن خپلو کورنیو ته د نفقې د پیدا کولو توان هم نه لري. د ننګرهار اوسیدونکو اجمل ازادي راډیو ته وویل
باور وکړئ چې دا بیکاری او بیروزګاری د سیاحت رسولی بیخي نه هلی شوی، بیخي نه امید شوی و چوک کې نه ست مزدوري د پاره. باور وکړئ چې هیڅ نه پیدا کیږي، غربت زیاد دی، قیمتیان دا یو څه بل څه، خدای وکړي چې موږ ته کارونه برابر شي.
د همدې ولایت د مرکز جلال آباد ښار یو اوسیدونکو لیلو ما وایي پلاری په تیر جمهوریت نظام کې دنده درلوده، خو اوس مهال وزګار دی او کار ورته نه پیدا کیږي.
اقتصادی مشکلات نه کړی گزوری گو وزه تم ور سر بل خرابې گیان و چډوډي وس منګ نه لرو چ منګ و چډوډي واخلو وا پدی تم چ منګ ته غو چډوډي کم گوندی راوړې راته و چې د غډوډي و چ واخله. سو ګم د کار نشته جمهوریت وخت می د پلار وظیفه و اوس دې پکور دې خپل د پانتو نفرغه يم خو زبانې چې وظیفه بندي کړې دي. دومره کرامنګ سره نشته چې زمې د غمور جان او پلار جان دې سیتامي پوروي سما او دوی علاج دې سیتامي نشو کوم.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې. ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو راپورونه ورکړي چې له امله یې د خلکو بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په روان 2015 کال کې به 2.9 میلیونه افغانان چې د دې هیواد د نفوس نږدې نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته
وزبا مهم د نړۍ له حاله خبر کو. روسیې هیله کودلې چې د ډونالد ټرمپ له ولسمشر کېدو نه وروسته به ښایي له روسیې سره د امریکا د متحده ایالاتونو اړیکې ښې شي. ډونالد ټرمپ له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه غوښتي چې د سولې خبرو ته چمتو شي، کنه بندیزونه به پرې زیات کړي. په دې اړه جزئیات حسین احمدزی راکوي.
د روسي انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې د روسي د بهرنوي چارو د وزیر مارسیال سرګی ریاباکوف نن ویل چې ماسکاو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ادارې سره د تړونونو د کولو لپاره امکانات ویني. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ریاباکوف له قوله ویلي چې موږ نن د امریکا له راتلونکي ادارې سره د مذاکراتو د وړتیا د درجې په اړه څه نشو ویلی، خو بیا هم د مخکینۍ سپینې ماڼۍ د مشر جو بایډن د هر اړخیزې ناهیلۍ پرتله نن د دې لپاره د فرصت یوه وړه دریڅه شته. د انټرفاکس په وینا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مارسیال سرګی ریاباکوف دا څرګندونې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالتونو او کاناډا د مطالعاتو په مرکز کې د وینا پر مهال وکړې او زیاته کړه له همدې امله دا مهمه ده چې پوښو له څه او چا سره جوړجاړی وکړو، څنګه کولی شو له واشنګټن سره اړیکې په ښه توګه تنظیم کړو او څنګه فرصتونه زیات او خطرونه کم کړو. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالتونو د ولسمشر په توګه لوړه کوله ویل چې دی به د اوکراین جګړه ژر ختمه کړي، خو ده دا ونه ویل چې څرنګه یې پای ته رسوي. د سیشنبې په ورځ بیا ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې دی به د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نور بندیزونه ولګوي که چېرته دی دې ته چمتو نشي چې د خبرو د لارې د اوکراین نږدې درې کلنه جګړه پای ته رسوي. ټرمپ پر روسیې د نورو بندیزونو په اړه تفصیل ورنه کړ. وروسته له هغې نه چې روسیې د 2022 په فبروري کې پر اوکراین یرغل وکړ، لویدیز پر روسیې د پام وړ بندیزونه ولګول. بل لور ته د جګړې له ډګره انټرفاکس خبري اژانس نه د روسیې د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د اوکران په شمالي خارکیو سیمه کې د زبادانی سیمه نیولې ده. ریوټرز اژان لیکلی چې په خپلواک توګه د جګړې د ډګر دا راپور نشي تاییدولی. د اوکران هوایي ځواکونو بیانونه ویل چې روسیې تیره شپه پر اوکران پر نه نوي ډرون الوتکو بریدونه وکړه چې 15 شپېته د دوی ځواکونو غورځولي او دیرش نورې رادار نورکې شوي دي، اما خپل هدف ته ندي رسېدلي. د روسیا اژانس د اوکراین د وایي ځواکونو په وینا راپور ورکړی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې د اوکراین په شپږو سیمو کې زیانونه اوښتي دي. روسیې په تېرو څو میاشتو کې پر اوکراین نږدې هر ورځ د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په هلمند ولایت کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون تاړوندې د ولایت خلک او موټر چلوونکي ټینګار کوي چې هر ورځ د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې ستونزې عمده لامل د بې لایسنس موټر چلوونکي دي. هغوی د ترافیکو د ریاست مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي او د لایسنس ورکولو پروسه د نور هم جدي کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
د هلمند یو شمیر خلک او موټر چلوونکي وایي چې په دغه ولایت کې ورځ تر بلې د ترافیکي پیښو شمیر زیاتیږي او د دې زیاتوالي لامل د بې لایسنس موټر چلوونکو لامل دی. د دغه ولایت اوسیدونکي او موټر چلوونکي وایي چې د بې لایسنس موټر چلوونکو شتون د ترافیکي پیښو د زیاتېدو عمده لامل ګرځېدلی دی. هغوی ټینګار کوي چې د ترافیکو د ریاست مسؤلین باید جدي اقدامات وکړي او د بې لایسنس موټر چلوونکو مخه ونیسي.
دا کوم عمر ماشومان ډیر موټران چلوي، مثلا دی خو بالکل په دې باندې پوهیږي نه، ځکه چې دی ترافیکو مدیریت ته مراجعه وکړي، بل هغه لایسنس نه ورکوي او بل خبره دا ده چې په ښار کې مثلا د دې چلاو باید چې بند شي او ترافیک باید چې راوځي خلکو ته
او بل دغه وشته کرونه سي دي دا ټول دغه بيتياتي لامل دي مرشوانانو دي ملسن سي ده ځکه چې دوی په هواي نه لري. اولنه مرحله کې دغه مرشوګات والا او دغه رخصه والا دغه تم باید سنسو نه ورکي.
ازادي رادیو هڅه وکړه چې په هلمند ولایت کې د چریو کال د ترافیکي پیښو ارقام تر لاسه کړي خو بریالي نسو. خو د راپورونو په اساس په ورستیو کې ارقام شو دل سوي دي چې د 2023 کال په جریان کې یوازې په لشکرګاه شهر کې د ترافیکي پیښو شمیر 300 تر رسیدلې دي. په دې ورستیو کې د بې لایسنس موټر چلوونکو ګډون زیاتو او دا وضعیت د خلکو لپاره جدي اندیښنې راپورته کوي. د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. دوی له خلکو غوښتنه کوي چې د ترافیکو قوانین رعایت وکړي او د ترافیکو د ریاست لخوا د لایسنس ورکولو په پروسه کې ګډون وکړي. د هلمند د ترافیکو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په تیرو دریو کلونو کې لازره کسانو ته نوي لایسنسونه ویشلي دي. د ترافیکو مدیر مولوی شیر محمد حجازی ویل چې دی بلدی ورسته بی لایسنس موټر چلوونکو ته اجازه ورنه کړي.
شاوخوا موږ 15000 لایسنسونه ویشل دي چې په هغه کې جدید لزر دانی دی او تمدید 15000 دانی دی او اې دې جمله دراله درا یو را کپغانی مو او اې بانک ته تحویل کړی دی پتا هو چې جسنس واخلې په 100% کې بخي 80% یعنی هم په هوای دی تور کوي نه دی نو خدا دې چې جسنس واخستی
د هلمند ولایت د خلکو او موټر چلوونکو غوښتنې د ټرافیکو د ریاست جدي اقدامات ته اړتیا لري.
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د 3.4 میلیون افغانۍ په ارزښت قیمتي او نیمه قیمتي غاڼې پلورل شوې دي. دا دوه همزل دی چې په کونړ کې په آزاد بولي کې غاڼې پلورل کیږي، خو سوداګر او د دغو غاڼو نور کاروباریان بیا د اسانتیاو له نشټون نه شکایت کوي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
په کونړ کې د بیروجو په نوم 222 کیلوګرامه ګرانبیه کاڼی په آزاد بولي کې و پلورل شول. د قانون او پېټرولیم ریاست چارواکي وایي د پلورل شوو کانو قیمت 3.4 میلیون افغانۍ وو چې پکې له 4 میلیونو زیات عواید حکومت ترلاسه کړل. د یاد ریاست مشر مولوی محمد شیرین د قانون له بولې وروسته رسنیو ته ویلي چې له دې وړاندې هم د 12 میلیون افغانۍ بیروج په آزاد بولې کې پلورل شوی وو، خو اوسنۍ بولې ځکه ډیره مهمه ده چې دې ته د هیواد له بیلابیل ولایتونو سوداګر راغلي وو.
د 3.4 میلیون بولې وسوله، 3 میلیون او 3000 د دې امارت اوایت سول پکې. د دې بولې توفیر د مخکنی بولې سره دا و چې دې ته الحمدلله ډیر ګڼ خلک راغلي وو. د مزار خلک پکې وو، د قندهار پکې وو، د کابل نه تجاران راغلي وو، ننګرهار نه، د ډیرو ولایتونو نه راغلي وو.
په کونړ کې د قیمتي کانو کاروباریان په دې خوختي چې د دوی په لاسونو را بستل شو کانو پسې د هیواد له بیلابیل ولایتونو سوداګر راځي او دلته بولی کیږي، خو وای په کان کیندلو د کانو پر بستلو او انتقال کې ګڼو ستونزو سره مخ دي. قومي مشر حاجی نصر الله خان ساتي ازادي رادیو سره خپل شته ستونزې او غوښتنې داسې شریک کړي.
کاروبار زمينه د خلکو خپل برابره کړي، د خپل کارونه کوي، په مادانو کې خپل مصارف کوي. دا کانې مخکې پېښور ته تل پاکستان ته نو هغوی په خپل نومونو به خارج جرمني او امریکا او نور ملکونو ته لېږل. دا د افغانستان د قیمتي کانو سره هم جفا ده، پرې خاورې سره هم ده، مال زمونږ دی او زیدو نورو په نومونو. حکومت هم غوښتنه دا ده چې دوی باید دې ته زمينه سازي نور هم برابره کړي، مارکیټو ته برابر کړي، خارجي تجارانو ته زمينه جوړه کړي.
وایک کان کیندونکو ته په مسلکی ډول د کانو را وستلو او پکې د کاریدونکو موادو رسولو اسانته وچمتو شي، نو ورسره به کارونه نور هم وغوړيږي. په ننګرهار کې د قیمتي او نیمه قیمتي کانو سوداګر به وای اوس هم د افغانستان کانی په قاچاقي ډول ګوندۍ به هوادونو توړل کیږي. د دغو سوداګرو لړلې حاجی معصوم خان ازادي رادیو ته وویل
کانې په افغانستان کې تر اوسه پورې د قاچاق نه دی وتی دي. څنګه سوداګر او تجاران یوازې تر منډۍ پورې محدود دي. کوم کار چې مل منډۍ تراشي د منډۍ نه چې بار ته اوسه قاچاق دی نیول کیږي. زمونږ مال نه چې صادریږي د قاچاق په دوران پاکستان ته ځي، ولې زمونږ خپل هواد چې مونږ ته دا زمينه تر اوسه پورې نه برابر شوی چې مونږ زمونږ کانې دلته په خپل مملکت کې ګمرک شي او په آزاد توګه مانی مونږ ویسو بار ملکونو ته او یاد خپل رپورټ دلارینه زمونږ مال نه چې موږ ته لاړ شي.
هغه راته وویل پاکستان هر کال د همدې کانو لاري له 800 میلیونو ډالرو زیات عواید ترلاسه کوي او که چیرته دلته سوداګرو ته اسانتیا به چمتو شي، دا کانی به د افغانستان په نوم نورو هیوادونو ته صادر او ګټه به د وطن په آبادۍ او پرمختګ کې وکارول شي. بلخوا په کونړ کې د قیمتي کانو پروسس نوی جوړ شوی مرکز مشر حاجی ناصر خان وایي چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې وسنۍ ټول ستونزې به هواروي.
کوم سره وادي شوې دي، والی صاحب هم کله نور هم کله بهرنی هوادونو ته مال انتقالېږي، وزیر صاحب هم را سره واده کله او زمونږ چې د معدنیاتو کوم مشکل دی هغه هم را سره وادي کړي چې د موادو برابطه چې دا دغه به تاسو ته اسانتیا ده برابرو.
په کونړ کې له 6 میلیونو د زیاتو افغانیو قیمتي کانی په داسې حال کې پلورل کیږي چې د یاد ولایت او نورستان ګڼ غرونه د بیروجو، تختو او نور قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو ډکتي چې اوس مهال پکې په زرګونه کسان د مادنو په کیندنه او د کانو په کاروبار بوختي.
مننه چې تر دې د مرا سره وی راپورونه مو د افغانستان او نړۍ اړوند ازادي رادیو نه واوریدل. وړاندې په دوهم نیمایي کې د سپورت لډګره ونیزه خبرونه چمتو ده. په دې خبرونه کې به د افغانستان کرکټ په ننګه په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې په اړه معلومات واوري. تر څنګ د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاس بیتلر لاغان لوبډل سره لوبو بایکاټ کول نامناسب کار بللای. په دې اړه به واوري. خو تر دې مخکې چې د خبرونه تاسو ته نشر شي، پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د جرمنی پولیس وایي چې نن یو 28 کلن افغان ځوان د اشافینبورګ ښار په یو پارک کې د چاقو له برید وروسته نیول شوی دی. د دې برید په پایله کې یو ماشوم په ګډون دوه کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. تخار ولایت کې د طالبانو یو امنیتي چارواکی تاییدوي چې یو چینایي وګړی په دې ولایت کې په وسلوال برید کې وژل شوی دی. په تخار کې د طالبانو د امنیه قوماندانۍ ویان محمد اکبر حقانی وویل چې د لی په نوم چینایي وګړی تیره شپه د دشت قلا ولسوالۍ ته په لاره کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزوا اوتنبایوا د هیواد د اقتصادي ودې او د پراختیایي مرستو د وضعیت په اړه خبرې اترې وکړې. په چین کې د طالبانو سفیر د افغان سوداګرو لپاره د ملاتړ او سانتیاو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. د طالبانو تر واک لاندې باختر خبری اژانس له راپور له مخې بلال کریمی د غوښتنه نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په پرانیست غونډه کې د خپلې وینا پر مهال وکړه. یو بریدګر په تلابیب کې څلور تنه د چاقو په گزارونو ټپي کړي دي. د اسرایلو د بیړنۍ حالت اداره وایي چې سه شنبه یو بریدګر څلور کسان یې ټپیان کړي دي. پولیس بریدګر 28 کلن بهرنی ترهګر خودلی ویلی دي چې هغه نیول شوی دی. او د سوریې د څار یوه ډله وایي چې د سه شنبه په ورځ د سلواغې په دویمه نیټه د سوریې په حماس ښار کې شپږ تنه وژل شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، بختيار ساحل مو یو ور بیا د لوبو له میدانه په اونیز سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان د کرکټ په ننګه په لندن کې د وی تر سره شوی غونډې معلومات درته لرو. د انګلستان کرکټ لوبډل مشر جاس بټلر له افغان لوبډل سره له لوبو بایکاټ کول مناسب کار بللی دی. د افغانستان د کرکټ خزینه لوبډلې ځینې غړي هم د نارینه او د لوبډلې په تړاو څرګندونې کړې دي. هندوستان اتلانو جام ته لوبډل اعلان کړه خو پاکستان لا هم نه دی اعلان کړی. او یو افغان په لومړي ځل په برټانیا کې د یو کلب کپتان ټاکل شوی دی. په خبرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته. پهلی په لندن کې د افغان کرکټ په ننګې لشوې غونډې کوو. د انګلستان په پلازمینه لندن کې د جنوري په 19 نیټه د لسګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالو یې په خپلو ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینۍ وسیله وبلله. دغه غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 160 غړي او د یو لیک له لارې د انګلستان او ویلز د کرکټ بورډ غوښتي و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې د لګل شویو بندیزونو په خاطر دی د طالبانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي. د جوړ شوې غونډې ګډونوالو د افغانستان ولسی جرګې پخوانی وکیل شکریا بارکزی په خپلو څرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو هویت استازولي کوي او نړیوال د یوازینۍ خوښي له افغانانو نه اخلي. اغلی بارکزی زیاته کړه، زه ډېر تعجب نه
کوم چې زموږ کرکټ ټیم سره دومره حساسیت دی، ځکه زه بلد یم، د هغوی درد سره بلد یم، د هغوی زحماتو باندې بلد یم، او دا چې دوی څنګه نن دغه سټیج ته ورسېدل زه بلد یم. زما به هیر نشي زما د سیاسي کار په وخت کې چې د خلکو استازیتوب مې کاوه، ځینې خلک فکر کوه چې دا د یو بل ملک نه راغلی ټیم دی. آفرین دې شي په دغه قهرمانانو باندې چې نن د ستارو په شانتې ځلیږي از موږ درې رنګې بیرغ لري او زموږ ملي سرود سره. تاسو ته نه تنها یوازې خوشحالي را په برخه کوي، بلکې زموږ هویت یې ساتلی دی. تاسو پوهیږئ د یو ملت هویت څومره مهم دی؟ په هیڅ عنوان باندې فکر مه کوئ چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی، کوم ژبې باندې دی، کوم سمت باندې دی. دا د افغانستان ملي هویت تمثیل دی. که زموږ کرکټ ټیم دی، که زموږ فوټبال دی، که زموږ اتلان په المپیک کې دی، که زموږ تکواندو کاران دی، که زموږ فری فایټران دی، هر یو د افغانستان د برخې د خاورې د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. هغه زیاته کړه،
اصل هدف د پروګرام دغلته مسافله چې د افغانستان مشت افغانان هم دي په اروپا کې دي، اصل هدف زمونږ د دې پروګرام وو چې مونږ خپل ملي منافع څنګه وکړو چې ښه وساتو. مونږ خپل ملي منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیره ځي، اما مونږ ته هغه مطرح نه دی. مونږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ما جرا کرکټ ټیم زمونږ یوازینی ټیم دی چې دا د افغانستان مال بیرغ یې په هر دنیا موږ ته ورکاوه. دا موږ ته ملي منافع دي چې موږ ته ژوندی ساتو. نه باید موږ افغانان سره توپیر و توپیر چلن پیدا کړو. موږ دغه غونډه چې راغلی ده راغوښتلی مده د اروپا څخه د خپلو برطانیه میشت افغانان راټول شوي دي، خپل د ملي منافع د برطانیې حکومت او پارلمان ور وړاندې کړو. د هغوی څخه موږ خپل استقامت او قوت ترلاسه کړو.
د یادې غونډې د پریکړه لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برطانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډیری ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. دغه راز په پریکړه لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم د کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
همدې موضوع ته تم کیږو. د افغانستان د نارینهو کرکټ له لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونو افغانانو د برطانیې د پارلمان مخې ته د جنوري په 14 نیټه یو لاریون هم ترسره کړی و. دغو لاریونوالو په خپلو شعارونو کې کرکټ د افغانانو اوسنۍ یوازینۍ خوښي بللې ده. لارن کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، خو د نارینهو یو پراخ قشر به چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلی دي له ګڼو ستونزو سره مخ کی. د دغه لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل،
د یو افغان میرمنې په صفات باندې زه درته راغلی یم چې د انګلستان پارلمان او هغه غړیو ته یا هغه افغانانو ته چې وخت د افغانستان په ملي ګټو باندې نه دي خبر، هغوی ته دغه اواز ورته اوچت کړو موږ چې ورته بیا یو بندیز په بل بندیز باندې موږ تاسو نشو کولی د بینه یوسو. که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دا موږ تاسو نشو کولی په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو. نن ورځ که چیرته پارلمان او یا هغه افغانان چې غواړي بندیز کرکټ باندې راولي، زما دپاره د هغوی او د طالبانو فرق نشته دی. طالبانو نن ورځ په نجونو باندې بندیز لګولی دی چې نجونې نشي کولی تعلیم وکړي، او د پارلمان غړي راپورته شوي دي موږ په سپورت باندې غواړو بندیز ولګوو. استرالیا هم دغه کار وکړله. استرالیا د افغانستان د ټیم سره لوبه ونه کړله. آیا د طالبانو په فکری په ذهنیت کې کوم بدلون راغی؟ آیا زموږ تاسو نجونې وشوه کړی چې مکتوبونو ته راړی شي؟ بالکل نه. نو زه فکر کوم چې دلته فشار باید بدل شي چې موږ تاسو د کومې وسیلې نه غواړو چې استفاده وکړو تر څو موږ تاسو خپل هدف ته ورسیږو. که چېرته د اروپایي هیوادونو یا هغه د افغانانو غوښتنه یا هدف دا وي چې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي، نو زه فکر کوم چې دوی واقعیت په غلطه لار باندې روان دي. د کرکټ په بندیز باندې زه تاسو ته بیا وایم چې د افغانستان نجونې مکتوبونو ته نشي تلای، د طالبانو په ذهنیت کې بدلون نه رامنځته کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته موږ تاسو په غلط شکل باندې روان یاست، خصوصا هغه افغانان چې واقعیت دغه خبرو ته لمن وهي. هغوی صرف و صرف د افغانستان ګټې ته هیڅ وخت پام نه کړی، همیشه د جنګ سالارانو طرف نیولی دی، همیشه د افغانستان د بربادۍ او د وینې تویول او د هغې خبرو باندې دوی همیشه تمرکز کړی دی. نو زه فکر کوم چې دلته هغه شمېر افغانان چې نن راټول شوي دي واقعیت ملي افغانان دي، همیشه ملي دریځې کړی دی. نو موږ د خپلو اتلانو سره د خپلو افغانانو د څنګ سره درېدلې یاستو، او د افغانې مېرمنې په صفت باندې که چېرته څوک غواړي چې زما د حق نه دفاع وکړي، دوی نشي کولی چې په بدل کې د موږ تاسو د اتلانو د زحمت او د دوی د همت نه استفاده وکړي.
د غلارون کونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د ښوونځیو د پرانیستې او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. د لارین یو تن ګډونوال قمر زمان جبارخیل وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روانې ستونزې نه شي حلولی، بلکې لا یې زیاتوي. د نوموړي په وینا
راغلو د برټانیا پارلمان مخې ته نن دغه د کرکټ ځینې اشخاص راجک شوي دي. د افغانستان ملي کرکټ ټیم باندې دغه رقم ته الزامونه لګي چې ځینې د منګه پلیران چې دي هغه له د طالبانو ځینې کسانو سره عکسونه باسي او دوی په ترهګرۍ په هغه لیست کې ورته راشي او دوی باندې غږ کوي چې د منګه د افغانستان د ملي کرکټ ټیم سره د بایکاټ وکړي. دا صحیح خبره نه ده. که چېرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پس وګرځيږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د منګه هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي. دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره منګه دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخ ته راغلي یو همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې دوی دغه کومې لارې چې دي یا دغه کوم کارونه چې کوي کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي د دوی پکې ناکام راولو. موږ هم کوشش کوو د برټانیا پارلمان کې اننه انسایډ دغه لوبي وکړو او دوی پکې ناکام
تکل شوې ده. چې د کرکټ نړیواله شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافي سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 12 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتو هیوادونو په ګډون پیل شي چې افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ له استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
د اتحاد اورانه
د بیلار ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګرټ باندې مو وایو هله سیګرټ ان څه خره خره چرس ته خدمت شي شي ته خدمت
د ځان مې چې وړي کې مې کمزور مې هغه مسنه شمو هله چې نشي ډیر زیب کړي
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري.
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي.
بلور ته د انګلستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر جاس بټلر په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي دي د اتلانو یا چمپیونز ټرافي په جام کې افغانستان سره له لوبې انکار کول سملار نه ده. دا سیالي چې د فبروري په 26 نیټه د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره کیدونکې ده په وروستیو څو اونیو کې پر وړاندې د سیاسیونو لخوا ډېرې ناندرۍ روانې دي. د برېټانیا د کارګر ګوند لخوا د پارلمان غړی تونیا انتونیازی د یو لیک للارې چې د پارلمان 1600 نورو غړو هم لاسلیک کړی و د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ وغوښتل چې د طالبانو حکومت له لوري له ښځو نجونو سره د ناوړه چلند په وړاندې غبرګون وښیي او له افغان ملي لوبډلې سره د سیالي نه کوي. د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله چې اوس مهال په هندوستان کې د جنوري په 22 نیټه له یاد هیواد سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. لوبډل مشر جاس بټلر په کلکته کې د خبریالانو په ځواب کې ویلي دي چې دوی به د خپلې لوبډلې د مشرتابه په لارښوونه عمل کوي او له افغانستان سره پلان شوي لوبه به ترسره شي. ښاغلي بټلر ویلي دي چې د یو لوبغاړي او یا لوبډل مشر په توګه په دې تړاو د انګلستان او ویلز کرکټ له مشرانو سره غږېدلی او له هر څه خبر دی، خو په باور یې له لوبو بایکاټ کول مناسب کار نه دی. دا ویلي ده چې د انګلستان کرکټ بورډ هم د خپلو سیاسینو خبرو ته د رد ځواب ویلی دی او د سیالۍ په کولو یې ټینګار کړی دی. دغه راز د کرکټ مشهور ویب سایټ کرکټ فو په یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې خزینه لوبغاړو فیروزه امیری او بنفشه هاشمی ویلي دي چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په خپ پوزیشن کې ده او لخپل نړیوال دریز نه په استفادې سره کولای شي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو هم خپل غږ پورته کړي او په افغانستان کې د اوسنی روان وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. د کرکټ فو د معلوماتو پر اساس فیروزه میری او بنفشه هاشمی چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې افغانستان پریخو د اوس په استرالیا کې ژوند کوي غوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د نارینهو لوبډله باید په نړیوالو سټیجونو او دریزونو کې د افغان خزینه لوبډلې د جوړښت په تړاو خبرې وکړي. د اغلی امیری له قوله لیکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ډېرې هیلې راوړې دي. د نوموړي په باور چې دغه لوبډله د دوی لپاره د رول ماډل حیثیت لري او دوی هم ویلي دي چې زه دا نشم ویلی چې یو دا نه غواړم چې ووایم چې زه د یادې لوبډلې ملاتړ نه کوم بلکې زه اوس هم ملاتړ کوم خو له دغه لوبغاړو زما هیله دا ده چې په نړیوال سټیج دی د افغانستان د خزینه لوبډلې د لوبو ملاتړ ته دوام ورکړي. همدارنګه د اغلی بنفشي له قوله لیکل شوی دی کله چې د افغانستان د نارینه لوبډله په نړیوالو سیالیو کې ویني او دا د لوبو کولو اجازه نه لري دا ورته زړه بوګنوونکی او زړه ماتوونکی ده. د بنفشي په قول دا هم ویل شوی دی چې د افغانستان ګڼ شمېر ښځې غواړي چې کرکټ وکړي خو د طالبانو حکومت یې له لوبو منع کوي. کرکټ کې تمکی ګو یو افغان په لومړي ځل د انګلستان د کلب کچې سیالیو لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د افغانستان د بغلان ولایت اوسیدونکی همدرجان تیموري چې اوس د انګلستان په پلازمینې لندن کې میشته د ځایي ملهل ویلج دویمې لوبډلې لوبډل مشر ټاکل شوی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ملهل ویلج کرکټ کلب له تیرو 150 کلونو راهیسې فعالیت کوي چې په لومړي ځل یو افغان د دویم کلب لوبډل مشر ټاکل شوی دی. د ښاغلي تیموري په وینا هغه ته د کلب له 2 غړیو څخه 80 کسانو رای ورکړې ده چې خپل سریلنکای سیال څخه د شپېتو رایو په تفاوت مقابله ګټلې ده. د نوموړي په وینا د لوبډل مشرې دا فرصت ورکړې ده چې انګلستان ته د نویو راغلیو افغان کډوالو هغو ځوانانو ته د لوبو زمینه سازي وکړي چې له کرکټ سره مینه لري. د غراز همدرجان تیموري په خپل لوبډل مشري یوازې یو امتیاز نه ګڼي بلکې وایي چې له دې لارې به د دې فرصت هم ترلاسه کړي چې د افغانستان د کرکټ یو روښانه انځور د خپل کلب او نورو کلبونو لوبغاړو ته وړاندې کړي. هغه وړاندې وایي
زه د ملهل ویلج کرکټ کلب سره چې د لندن په شمال ختیځ کې واقع دی د 2021 څخه د اټیکینګ بالر په حیث لوبیږم. په دې کلب کې اکثریت انګلیسان دي، هندیان دي، پاکستانیان دي، بنګالیان دي، نیپالیان دي، آسټریلین دي، افریقان دي او همدارنګه د نورو ملکونو اتباع لوبیږي. خو زه خوښ یم چې 2025 کال دپاره د کپتانۍ ټاکنې وي او ټاکنو کې زموږ دوه نفره کاندید وو چې زه وم او بل زما سریلنکای سیال وو چې الحمدلله ما په واضح اکثریت څخه دا ټاکنې وګټلې. دا د دې خبرې ثبوت دی چې په افغانانو کې د مشرۍ جوهر شته، فقط اعتماد په نفس په کار دی او الحمدلله افغانان د دې قابلیت لري د یو شي مشرۍ وکړي او شی په مخ بوزي. او همدارنګه دا د دې خبرې ښکارندوی ده چې د افغانستان کرکټ او د افغانانو کرکټ بالخصوص په خارج کې دا ډیر په مخ تللی دی او د دې مقابله کې چې کم خنډونه دي او کوم مشکلات ان شاء الله همدغه کرکټ د لوري د کرکټ د مینوال د لوري د لوبغاړو د لوري به ان شاء الله همدغه مشکلات هم رفر کیږي.
د ویلو د چې اوس مهال په لږګونه افغان ځوانان د برتانیا په بیلابیلو کلبونو کې کرکټ کوي چې یو شمیر د انګلستان مهم لوبډلو ته هم رسیدلی دي.
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي.
د کرکټ پا په سوداګریزو لیګونو کې تم کیږو. فضل حق فاروقی او اربیا په نړیوال شلوریز لیگ کې خزلې دلې ده. د افغانستان د ملي لوبډلې کڼلا سه چټک توپا چون کې فضل حق فاروقی د جنوري په 19 نیټه د عربي متحده اماراتو انټرنیشنل شلوریز لیگ کې خطو پچونه کړې ده. نوموړي شې د مای امارات په لوبډلې کې لوبيږي. په څلور اورونو کې څلورش منډي ورکړي او څلور لوبغاړي وسوځول. خاغلی فاروقی اوس مهال د نړیوال شلوریز لیگ د توپا چونکو په قطار کې لومړی لیکه نیولې ده. هغه په 15 سیالیو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي. نوموړي تر دې وړاندې هم په یو لوبه کې 15 لوبغاړي سوځولي وو. په یاده لوبډله کې له فاروقي سره د نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیر او محمد غزنفر هم لوبه کوي. د ولیده چې اوس مهال ګڼ شمېر افغان لوبغاړي په دریو مهمو سوداګریزو لیګونو کې لوبېږي چې ټولو تر دې دمه ښې لوبې کړې دي. د چمپیونز ټراپۍ یا اتلانو جام په تړاو بل خبر دا ده چې د هندوستان د کرکټ بورډ ادارې هم د اتلانو جام ته خپله 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. د جنوري په 13 نیټه د هند کرکټ بورډ ویلي دی چې روهیت شرما به د اتلانو په جام کې د یاد هیواد لوبډل مشروي. په اعلان شوې لوبډله کې روهیت شرما، شبمن گل، یشسوی جایسوال، ویرات کوهلی، شریس آیر، کیل راہل، رشب پانډ، هاردیک پانډیا، رویندر جدیجا، اکشر پټیل، واشنگټن سندر، کلدیپ یادو، جسپریت بومرا، محمد شامی او ارشدیپ سنگ شامل دي. د هند لوبډله د اتلانو جام په الف ګروپ کې له پاکستان، نیوزیلند او بنگلاديش سره په عربي متحده اماراتو کې سیالي کوي. تر دې دمه د افغانستان په ګډون هندوستان، آسترالیا، سویلي افریقا، انګلستان، نیوزیلند او بنگلاديش اتلانو جام ته خپلې لوبډلې اعلان کړې دي، خو پاکستان تر دې دمه لا لوبډله نه ده اعلان کړې. د ولیده چې د اتلانو جام سیالۍ به د فبروري 15 نیټه پیل شي.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وکړو.
چارج نه وروسته اعصاب مې خراب شو او سلام یې کم شو.
ڈاکٹران سوئی
سڑے مواد استفادہ کی یعنی نشہ کی گی ارتباط محیط نے قطع کی گی
لیتیاد دا زنجغورینی لپار بختیا پیدا کری مطالعہ او ورزش وکری او نوی مہارتون او کسبو نزدہ کری
اوست دا فوٹبال ڈگر د هرات ولایت اړوند اټک انرژي د فوټبال مخکخ کلب منحل شوی دی. د هرات ولایت اړوند اټک انرژي کلب مشرانو د جنوري په 19 نیټه په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی چې دغه کلب به نور د افغانستان په فوټبال کې ونه لوبیږي. د دې کلب مسؤلینو ادعا کړې ده چې د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې ملګرتیاوې پالل شوې دي او دې چارې اړ کړل چې خپل کلب ختم کړي. دوی دا هم وایي چې د افغانستان د فوټبال فدراسیون دغه موضوعات نه دي څېړلي. د افغانستان فوټبال غوره لیګ په څلورم پړاو کې د اټک انرژي کلب 28 امتیاز لرل او لابو مسلم فرا سره مساوي وو، خو د ګولونو شمېر یې لابو مسلم فرا کم و چې دویم مقام ته ورسېدل. داسې برېښې چې د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ په ترڅ کې د ابو مسلم فرا او عدالت فرا سیالي چې 8-0 پر وړاندې ابو مسلم ګټلې وه د اټک انرژي لوبډلې مسؤلین شکمن کړي دي. دغه راز د یاد لیګ په وروستۍ اونۍ کې د خدیم اف سي لوبډله له اټک انرژي سره لوبې ته حاضر نه شوه چې دې چارې هم د یاد کلب مسؤلین خپه کړي دي. د خدیم اف سي لوبډله بیا د افغانستان فوټبال فدراسیون له لورې له شپږ کلن بندیز سره مخ شوه. د اټک انرژي فوټبال کلب له تیرو 8 کلونو راهیسې په هرات ولایت کې فعالیت درلود چې څلور ځله د افغانستان اتلانو په لیګ کې ګډون درلود او دوه ځله یې د یاد لیګ اتلولي ګټلې ده. اوس د آزادو سیالیو له ډګر خبر ده چې اسلام مخاچوف خپل برازیلي سیال ته د لوبې په لومړي پړاو کې ماتې ورکړه. د آزادو مبارزو لوبغاړي اسلام مخاچوف چې د روسیې اړوند داغستان اوسېدونکی دی د جنوري په 19 نیټه خپل برازیلي سیال رناټو مویاکانو ته ماتې ورکړې ده. دغه سیالۍ چې د یو اف سي سازمان د 311 دورې اړوند وه د امریکا په کالیفورنیا کې ترسره شوه چې اسلام مخاچوف وکړای شول د لوبې په لومړي پړاو کې خپل سیال مویاکانو ته ماتې ورکړي او د څلورم ځل لپاره په 100 کیلوګرام وزن کې د تلولۍ له کمربند دفاع وکړي. په پلان کې و چې دا سیالي د اسلام مخاچوف او د ارمنستاني لوبغاړي تسوکیان ترمنځ ترسره شي، خو د لوبې له نېټې یوه ورځ وړاندې د نوموړي د نه حاضرېدو له امله برازیلي مکایانو لوبې ته تیاری وښوده. همدارنګه په دې ورځ د داغستان بل لوبغاړي نور مکمدوف له ګرجستاني سیال ماتې خوړلې ده. اوس د افغانستان له کورنۍ او سیالیو درته خبرونه وړاندې کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د دویمه درجه ولایتي سیالیو لړۍ لا هم روانه ده. دغه سیالۍ چې د وزیر محمد اکبر خان تر نامه لاندې ترسره کیږي په څلورو ولایتونو کې جریان لري. ننګرهار، کونړ، کندهار او خوست د دې سیالیو کوربتوب کوي. د دې سیالیو د یو پړاو لوبې بشپړې شوې دي چې په الف گروپ کې د فاریاب لوبډلې وکړې شول چې له ننګرهار، بلخ، سمنګان او کابل بی څخه ټولې لوبې وګټي او د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. په بی گروپ کې بیا د بند امیر لوبډلې وکړې شول چې لوګر، بدخشان، کونړ او جوزجان ته په ماتې ورکولو سره لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار پیدا کړي. همدارنګه په سی گروپ کې د کابل الف لوبډلې زابل، کندار، میدان وردګ او روزګان ته ماتې ورکړې ده او په ډی گروپ کې بیا میسینک، ریژن، غزنی، کابل سی، امو ریژن او تخار لوبډلو ته په ماتې ورکولو سره د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو ته لار موندلې ده. د یادو سیالیو په ترڅ کې د ننګرهار لوبډلې لوبغاړي بارکزی ناصری تر ټولو ډېرې منډې کړې دي چې په څلورو پاڼیو کې 322 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې. اعجاز الحق چې د کونړ لوبډلې لپاره لوبېده بیا په څلورو سیالیو کې 321 منډې کړې وې، هغه هم دوه سلیزې وهلې وې. ظفر الوزی هم په څلورو سیالیو کې 346 منډې کړې وې او دوه سلیزې وهلې وې، هغه هم د بلخ په لوبډله کې لوبېده. د توپ اچونکو په قطار کې بیا د بند امیر لوبغاړی نومان تر ټولو مخکې و چې په څلورو پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي وو. د میسینک سمی مبارز بیا په څلورو لوبو کې 11 لوبغاړي سوځولي وو او خلیل محمد چې د قندار لپاره لوبېده په څلورو لوبو کې 10 لوبغاړي سوځولي وو. همدارنګه د دویمه درجه ولایتي سیالیو په ترڅ کې اوس مهال د نورو ګروپونو سیالۍ روانې دي چې په دې ګروپونو کې ننګرهار ب، کاپیسا، بوست ریژن، پکتیا، خوست الف، بغلان، سپینغر ریژن او هرات سره سیالۍ کوي. دا وره ده چې د دې سیالیو مخکښې لوبډلې به د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو پړاو ته لاره پیدا کړي چې دغه سیالۍ به هم په نږدې راتلونکي کې پیل شي. وروسته خبر مو دا ده چې د انګلستان ملي لوبډلې هندوستان ته سفر کړی او هلته یې له یاد هیواد سره لومړی د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړې ده. ټاکل شوې ده چې د شلوریزو سیالیو لومړۍ لوبه د جنوري په 22 نیټه په کلکته کې ترسره شي. دغه راز دواړه لوبډلې به دویمه شلوریزه سیالي د جنوري په 25 په چینای او دریمه د پاتویشتمه په راجکوت، څلورمه د جنوري په 13 په پونه او وروستۍ بیا د فبروري په 2 نیټه په وان کې دی لوبغالي کې ترسره کړي. دغه راز دواړه لوبډلې بدري او ورځنۍ سیالۍ هم د فبروري په 6، 9 او 12 نیټه په ناګپور، کټک او احمد آباد لوبغالو کې ولوبي. د ویلو ده چې تر یادې لوبلړې وروسته به د اتلانو جام سیالۍ پیل شي.
پا ورزش کولو له نشئ موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمونږ د دیونی د سپورتس خبرونه هم دومره و پای ته رسیږي. تر بیا او یوې بلې اونۍ مو په لوی لاس پارو. خو وخت
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
سوب په جنگ وی دا دوا کوریشت من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن تر څو بسوال تپ چوک ناستوي مېر من د وطن سوب په جنگ سوداگر ته خنړو جنگلو خوړو زامن دا وطن یو غیبی رخ می خوب کې پوښتنه غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټوپ